دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه لرو. د آسیا د زړه د کانفرنس په اړه باندې هم حال درکو او د هند او پاکستان د اړیکو نه مهم خبرو خوړم به د منور شانه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې دونکو د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون بلنه منلې ده. امریکا وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه کول غواړي. او صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې څو ورځې وړاندې رامنځته شوې د 14 کسانو وژنه تر هغه برید وو. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی با په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس به سبا را شروع کیږي. یو افغان چارواکی د نوم نه څرګندولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچرډ اولسن سره د ملاقات نه پس هغه بلنه ومنله چې د پاکستان ورته په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره وړاندې کړې وه او هغه رد کړې وه. د چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان له حکومت په سرګند وغوړي چې د سولې له پلوي طالبانو سره جدا چلن وکړي، خو په کار دي چې د سولې د مخالف وسلوالو طالبانو پر ضد چټک عملیات ترسره کړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل امریکا دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکو خو کولو ته هڅوي. نو مولي زیاته کړه
د وې سمش کړن لار د دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي مش دوړه لوري هڅو څو په امنیتی چارو او د غرض د دوړې هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي.
په دې ورسته یو کې پاکستان ویلي ک افغان حکومت وغواړي نو د سولې په خبرو اترو کې مثبت کردار لوبولو ته تیار دی. پرون په بنو کې د نیمه قبایلی سیمه اف ار بنو استادانو احتجاجي مظاهره کړې او د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د قبایلی او نیمه قبایلی سیمه استادانو ته په فوري توګه ترقیانی ورکړل شي. دوی د لکه ورکړې چې کوم طالبي و نه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټۍ نه انکار وکړي. په مظاهره کې شامل یو استاد مولانا ګلوارث خان حقانی مشال لري تو ویل
دا مطالبه د وزیر اعظم نه او د گورنر نه او د وزیر اعلی صاحب ها 3.5 سالو وتل میشته اپګریډیشن مسله حل نشوا. مونږ نه فوټبال یې جوړ کړی دی. مونږ خپل حق غواړي سنټرل ته چمیلا ویږي اف ار په کومه طریقه په داغه خطرې کې مونږ ډیپټی کوي د طالبانو دور کې مونږ ډپټای کړی دی. مونږ باندې ډزل شوې دي غره په سر باندې سکول تر رسیدلې.
د یادونه ورلدا چې د خپل مطالبه په حق کې د قبایلی سیمو استادانو د سور زو راهیسه احتجاج شروع کړي خو فاټه سیکرټریټ او یا هم مرکزی حکومت لا په دې اړه سندې ویلي. د جرمنی د دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوزي موجودګۍ ته دوام ورکړي. اورسولا وون دیرلین مزار شریف ته د رسیدو نوړاندې خبريالان ته ویل چې په ورستیو کلونو کې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه ابهام د اعتماد د ختمېدو سبب وګرځیده. میرمن وون دیرلین په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د امریکا او د ناتو د ځنو نورو غړو ورستیو فیصلو ته په اشاره سره ویل دا خوشاله ده چې اتحادي هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه وکړه. په بلخ کې د ناتو د یو وشتو غړو هیوادونو یو نیم زر ځواکونه ډیر دي چې زیاتره یې جرمنیان دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې د ورسته د ډزو پیښه چې په کیسوار لس کسان وژل شوی یو تر هغه برید وو ده چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځې په تیاره لارا روان شوی وو. د وایټ هاوس نه په خپلې ویډیو ټلویزیونی وینا کې صدر اوباما د ټولو نړۍ د مسلمانانو په ټولنه غږ کړی چې سخت دریځي او د اسلامي دولت ډلې نظریه دې رد کړي او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې شامل شي. نو موري زیاته کړه
We know that ISIL and other terrorist groups are actively encouraging people.
دی وايي موږ خبر یو چې اسلامي دولت وسلواله ډله او نور ترهګری ډلې د امریکا په شمول ټوله نړۍ کې خلکو ته په فعال توګه ترغیب ورکوي چې د تشدد بوګنوون کې کارویان تر سره کړي. خو موږ چې د دې مخنیوي کوو نو د لپاره حکومت قانون نافذ کونکي ادارې بیلابیل ټولنې او مذهبي مشرانو ته په ګډه کار پکار دي.
صدر اوباما په دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ تنازع نشته. نوموړي ویل په دې ورستیو کلونو کې ترهګرۍ یو نوی شکل اختیار کړی دی، خو ژمنه یې وکړه چې اسلامي دولت نومي وسلواله ډله به تباه کړی شي. صدر اوباما په خپل وکلنه دوره کې دا ډول ټلویزیوني وینا صرف درې ځله وکړه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلامی دولت وسلواله ډلې د هغه چاودنې ذمہواری منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې گورنر سره د خپل شپږو محافظان وجل شوې ده. د یمن امنیتي چارواکي وایي د گورنر غفار محمد کانوای پرون هغه محل د چاودنې ښکار شو چې دغه جنوبي ساحلي خار د ریمباعود سیمینات تیرېدو په حال کې و. حکومت بل وځوکونه د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد په ملاتړ د روان کال په اولو کې شیا مسلک حوسی باغیان د عدن خار نه په وستلو کې بریالي شوي و، خو اسلامی دولت وسلواله ډله د القاعده سره د تړاو لرونکو خپلو ځایي ملګرو په مرسته د یمن د شخړې له وجې رامنځته شوې لا قانونیت نه ګټه پورته کوي. د دې هیواد په جنوبي او مشرقي برخو کې یو شمېر سیمې قبضه کړې دي. او وروسته خبر دا چې د خیبر پښتونخوا د کلتور وزارت لخوا پرون د سواد سیدو شریف په دودیا حال کې د یا قربان په نامه د ټپو مقابله وشو چې پکې د دوو جنکو په شمول د ملکان ډیویژن نه نوي ځوانانو برخه واخیسته. د مقابله کتلو لپاره ګڼ شمیر خلک ورغی وو. د کلتور وزارت چارواکي وایي د صوبې په اته ډیویژنونو کې دا مقابله ترسره کیږي او د رواني میاشتې په اخره کې به په پیښور کې د ټولو صوبې نه د بریالي شوي ځوانانو ترمنځ اخیری مقابله وي. په پرونی مقابله کې په اول نمبر راغلي ځوان ته 1,00,000، دویم نمبر ځوان ته 15,000، او دریم نمبر باندې راغلی ځوان ته د 50,000 روپو نقد انعامونه ورکړل شو. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا ته هر کلی اوریدونکو. تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی با سباله په اسلام آباد کې کیدونکې د آسیا د زړه کانفرنس کې برخه اخلي. د نیم قبایلی سیمې بنو د سکولونو استادان وایي چې تر سوی غوښتنې نه دي منل شوې. د پولیو پر ضد کمپاین کې به برخه ناخلي او احتجاج به هم کوي.
سړی تین سال وطن میشتا اپګریډیشن مسله حل نشوا، موږ نه فوټبال یې جوړ کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر میا افتخار حسین ویلي دي قبایلی سیمې د یو مقصد لپاره ورستو پاتې کړل شوې دي.
د دې خاص یو وجه وه چې دا د بفر زون په شکل کې استعمال شي او دلته کوینې تویږي، سکولونه ورانېږي، سړکونه ورانېږي، خو خیر دی.
او د سوات په منګور کې د یا قربان په نوم د سندرو ویلو سیالۍ سرته رسیدلې دي.
نن چې کومه یا قربان شو په دې کې ډېره زیاته خوشاله مو دي. تمہاره ډېر وخت نه انتظار کوو، په ډریس مورتن ډېر وخت نه کړي.
د سیمون لاین هم یو شمیر راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډون به موضوع ته افغان چارواکي وایي د افغانستان ولسمشر با دوه ورځې وروسته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان کې د آسیا زړه په غونډه کې په ګډون کولو سره د سولې د مذاکراتو او نور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب د نوي غږیز پیغام تصدیق نشي کولی چې رښتیا هم دا د نوموړي آواز دی او کنه. په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور.
افغان حکومت وای ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په 8 او 9 اسلام آباد کې کیدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کړي. یو لړپوړی افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې ولسمشر د اسلام آباد د غونډې بلنه د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ریچارډ اولسن سره پرونی ملاقات کې منلې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته واضح هووي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستونکي طالبان باید بیل او د سولې مخالفه طالبانو پر ضد باید سخت عملیات وشي. په همدې حال کې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې په کومه نښته کې د ځان د ژوبلېدو خبره ردی. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې غږ د کروالی پخلی نشي کولی.
هغوی په پیغامونو باندې اعتماد نشي کېدلی، د هغوی دا فعالیتونه د اعتماد وړ نه دي. دا ځل هم شاید هماغسې یو هڅه وي، هم وختي دی چې د پیغام د کره والي یا نه کره سو په اړه باندې څوک معلومات چې موږ لرو هغو پر اساس زه وایي د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشر ملا اختر منصور د تېرې اونۍ په سیشن به باندې د پاکستان د کوټې شاته نږدې په وسلوالو نشته شوی دی.
یاد دی وی چې د جون په میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشول. تمه وه چې د دغه خبرو دوهم پړاو هم تر سره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلانېدو له وجې دا کار ونه شو. د ملا عمر تر مرګ وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالب وسلوالو مشر اعلان کړ، خو ځینې طالبانو هغه خپل مشر ونه مانه. مخالفه طالبانو ملا رسول خپل مشر کو، دا مغه ډلې په کوټه کې پر ملا اختر محمد منصور د ورستی برید پړا پر غاړه واخیسته، ویل چې د یې مرګونه ټپی کړی دی. د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست مشر حبیب الله فوزی نن مشال رډو ته ویل چې د طالبانو ترمنځ اختلافات د روغې جوړې د خبرو په ګټه نه دي.
یقیني خبر نه ده چې اختلافات هیڅ وخت هیڅ پایله نه لري، او هر چیرته چې اختلافات او جنجالو رامنځته شي د هغو اثرات منفي او مثبت ډېر کم وي. داسې د مشر ملا صاحب د وفات نه وروسته دا زیره و چې طالبانو په منځ کې به دغه څه اختلافات پیدا شي، متاسفانه چې دا خبرې راپورته شوې او د طالبانو په منځ کې دغه اختلافات یقینا د دې باعث کېږي چې د سولې په خبرو باندې به یو منفي اثر پرې وشي.
خو کابل کې د شخړو د حل او د سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي افغان حکومت کولای شي د طالبانو له اختلافاتو د سیاسي روغې جوړې په وخت د ځان لپاره ګټه واخلي.
په هغه وخت کې سولې ته مثبت کار کوي، دا ثابت کېدلی چې کله افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او دغه اختلافاتو څخه استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې خپل دغه شي د ټوپک خولې واړي او دوی ضعیف کېږي. کله چې ضعیف شي هغه کاز چې کوم یا هغه هدف چې د طالبانو د جهاد هغه خپله په د دوی په عسکرو کې چې په رانک اینډ فایل دی په افغانستان کې هغه ضعیف کېږي، او هغه چې ضعیف شي طالبانو خپل ګروپ عمومي ضعیف کېږي او سولې ته په غیر مستقیم باندې لاره په هوارولی.
یاد دیوی چې تیر هفته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی وو چې پاکستان د افغانستان سره په نا اعلان کړي جګړه اخته ده او د سول لپاره باید په خپل خاوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي. پاکستانی چارواکي به وایي امن راوصلو ته ژمن دي.
د پاکستان او افغانستان اړیکې هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن ویلی دي چې امریکا به دواړه هیوادونه وهڅوي سو خپلو کې اړیکې خکې. د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیر مهم دی. له کابل زموږ همکار نورحال راکې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن بپورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړه هیوادونه وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي. د یو اس مشکلن لاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا ومومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نو موږ یې زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیره مهمه ده، او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنوی په نتیجه کې خړې پړې سوې، او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړي او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په وروستیو کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل، او ښاغلی شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارس د پاکستاني لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل سوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړې هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ایزې همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. دا د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري راجلبه کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمه ناسته د روانې اونۍ په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي.
دا مشال ریډیو ده.
ملګرو دین وړاندې چې د پاکستان او هند په اړیکو باندې وغږیږو، تاسو تازه معلومات درکو. اسلام آباد ته ځو. الترنا سره زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر،
خدای دې بخښه شاهین.
احمد الله، د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون خبری غونډې ته وینا کړې دا او په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. څه وایي چودھری نثار علی خان؟
شاهین، چودھری نثار علی خان چې کوم دی، هغه پرون خبری غونډه وکړله. په خبری غونډه کې هغه په مختلفو موضوعاتو خبرې وکړلې، خو دا دوه موضوعات چې کوم دي، یو چې د امریکې په کالیفورنیا ښار کې کومه پیښه شوې وه تېره اونۍ کې، په هغې کې چې کوم د پاکستان زنانه وه تاشفین ملک، د هغې په حوالې سره چودھری نثار علی خان دا خبرې وکړلې. تاشفین ملک خاندان چې کوم، هغه د ډیر غازی خان نه تقریبا 45 کال مخکې سعودي عرب ته تللی و. خو تاشفین ملک چې کوم، هغه په پاکستان ته تلل راتلل، دلته د تعلیم لپاره څه وخت پاتې شوی هم و، خو بیا وروسته د هغې واده وشو سعودي عرب کې، هغه بیا لاړه امریکې له، او اخري ځل هغه په 2014 کال کې پاکستان له راغلی وه. خو موږ دا معلومات کوو چې ته ویزه د کوم ځای نه میلاوه شوې وه، او د دغې پیښې په اړه چې د امریکې حکومت کومه رویه خپله کړې، نو هغه ډېره ذمه دارانه رویه ده. او د امریکې د چې کوم چارواکي د وزیر اعظم یا وزیر اعلی شهباز شریف سره په لندن کې هیڅ قسم ملاقات نه دی شوی په دغه حواله سره. په میډیا کې چې کوم خبرونه راځي، نو هغه ټول بی بنیاد دي، او د دې په شا باندې ځینې مخصوص مقصدونه چې کوم دي هغه دي. چودھری نثار علی خان دا هم وینا وه چې دې لړ کې پاکستان حکومت امریکي حکومت ته د هر ممکن مرستې یقین دهانی ورکړې ده. او د کوم تاشفین ملک چې وه، هغه په پاکستان کې د کوم ناقانونه ګرځولې شوي تنظیم سره د رابطې ثبوتونه چې کوم دي هغه هم نه دي ملاو شوي. دې نه علاوه د یونان نه چې کوم د پاکستانیانو په بې دخلۍ حواله سره کوم دغه ونو پاغې باندې ویل چې د یورپي یونین دغه بیان غلط دی، او په دې کې ځینې داسې خلک دي چې د هغې تصدیق نه دی شوی. په دې معاملې باندې هغه ډېر سخت دریس خپل کړی دی.
د یورپي یونین کم بیان، لکه کم بیان
هغه کې چې چودھری نثار علی خان دا ویل چې په دغه پاکستانیان مخکې د پاکستان حکومت دا خبره کوله، خصوصا چودھری نثار علی خان، چې داسې کم کسان چې را لیږي د اروپا نه، او هغه به موږ پوره تصدیق کوو، ځکه چې داسې نه چې دوی هر یو کس را لیږي، هغه به پوره چې هغه په څه جرمونو کې ککړ وي. د هغې حوالې سره دغه شانته دې حوالې سره دا خبره وکړله چې کم کسان هم را لیږي، هغه به موږ پوره د هغې به انویسټیګیشن تحقیقات به کوو. هغې وروستو که آیا هغه کسان داسې دغه کې ککړو یا هغې سره د پاکستان دغه و، نو صحیح ده که نه، هغه به موږ نه قبلو، هغه به موږ واپس ورلیږو ته.
صحیح. ډېره مننه کوم او ښه ورځ دل غواړم.
د مشال تر څنګ اوسې، د سهار لنه هو، د ماښام تر شپږو.
د پاکستان او هند قومي سلامتي مشرانو د اتوار په ورځ د تایلند په بنکاک ښار کې سره کتلې دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې او خبر پاڼه کې ویل شوې چې په ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ، کشمیر او د سیمې په امنیت خبرې وشوې. له اسلام آباد ریاض موسی خیل نور تفصیل راکړي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د پاکستان او هند کمی سلامتي مشیرانو د اتوار په ورځ بنکاک کې ملاقات وکړو. د ملاقات په وخت د دواړو ملکونو خارجه سکرتران هم موجود وو. خبر پاڼه وایي چې ملاقات کې د ترهګرۍ، کشمیر کنټرول لاین په صورت حال او د سلامتي او امنیت په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې، او دواړو غاړو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې راتلونکي کې دا قسمه مثبت اقدامات جاري ساتل پکار دي. موجوده وخت کې د دې ملاقات څومره او د دینه با سلاسته وروړنی وشي. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پونتون کې د سیمایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نه دوی
ډیر زیات لا خوشبینه نه يم چې دینه مسره وزي، خو کم از کم دوه ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره او کی نه یو بل موقف ووري او هغه باندې چې یو داسې لائن تے کی جی اغا بنا کراس کئی دوارا او دیا دا شسور سراج دل کی رات لگ جی اغی کی ومونتنا نور کارشی جی اغا واضح طور باندی انتی جی کمی خبری بکئی اغا خدی نو دی مطلب داشو کی وف کم اف کم دی خبری طرح کو شوی دی کی یو باٹم لائن باندی دی دوارا اگری کول تا خبر و اطور تا تیار شوی دی
دا دوانو ملکونو دا کامی سلامتی دا مشیرانو ملاقات ولی تر اوسا نکی دو پا دیل را تا بیا هم ڈاکٹر سرفراز خان اوے دا دی پشا دا دوانو ملکونو سیاسی مقصدونو و دی زیاتوی
پاکستان و ہند نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر میٹنگ چې کوم اوفا کې طے شو آ پکار وچ شو خو اگا دی زکا نو کړي دوانو طرف نو خپل اندرونی مسائل پاکستان کې د سیاسی حکومت او د فوج آپس کې یو پی پی نه کېدلو او بل طرف ته ہندوستان کې هغه ټایم کې نه کشمیر او بہار والے الیکشن او مودی سے بلتی ابلا رویہ خود الغوختا نو دا ماتا د دی پولیٹیکل ایکسپیرینس دوانو طرف نو نکاری وس ما خیال دوانو مرحله تیری دی
د ذکر دا چې روان کال د روس په خار اوفا کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو تر منځ د ملاقات دوران ټاکل شوی و چې د دوانو ملکونو د کمی سلامتی مشیران به د اگست میاشت کې هندوستان کې ملاقات کوي خو عین په اخیری موقع دغه ملاقات وځنډیدو د کوم رستو چې پاکستان د هندوستان په ضد ځینې ثبوتونه د ملګرو ملتونو ستر سکتر او امریکا ته حواله کړل دا ملاقات هم په داسې وخت شوی دی چې د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه اسلام آباد کې د آسیا زړه په نوم وزارتي غونډه کیدونکې ده چې پکې د ګډون دپاره د هندوستان خارجه وزیر ته هم بلنه ورکړې شوې ده خو د پاکستان خارجه دفتر وایي تر دې دمه هندوستان غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اردن کو د قبائلی سمو استادانو د خپل غختنو د پاره د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک پیل کړی دی او نن په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي مظاهره هم کوي په دغه کې د نیم قبائلی سیمې بنو استادانو زمونږ د همکار عمر دراز وزیر سره خبرې کړې دي د دوی غوښتنې څه دي دوی غواړي څه د حکومت نه او دا ولې نه پوره کیږي په دغه خبرو کې
سعید خان جنرل سیکرٹری ایف آر بانو ٹیچر ایسوسیشن تین سال رسا منگا دا دے دا دفترون و طواف اکو دس فاٹا سیکرٹریٹ اور سرا دے سفران کلا سفران مو دے فارت رئی فاٹا سیکرٹریٹ مو سفران تات رئی او منگ تا ایسا پتا نلا گی گی آوی چھم آگ سرا دی بلوی چھم آگ سرا دی
ایف آر بانو مولانا گلوارز حقانی صاحب دا مطالبہ دے وزیر اعظم نا او دے گورنر نا او دے وزیر اعلی صاحب ہاں سڑی تین سال ہوا تل مشتا اپ گریڈیشن مسئلہ حل نشوا منگ نا فٹ بال ہی جوڑ کڑے دے منگ اخپل حق واڑی سٹل تچ ملا بھی گی ایف آر پکوما طریقہ پداغا خطرے کے منگ ڈپٹی کبھی دے طالبانو دور کے منگ ڈپٹائی کڑی دی منگ بندہ ڈزل شوی دی غرب سار باندے سکول تارس دلی
سلیم خان وزیر صدر ٹیچر ایسوسیشن ایف آر بنو میر د اپګریډیشن بریک سے نن جمع شوی د درې کول لګیای میستا ګورنمنت اپګریډیشن نروکاوی سیټل دی سیزن تا 2012 نو ورکړای دی میرو د 7 تاریخ نه مکمل د ټول ایف آر بنو سکولینا باندوی برپور شرکتو کی بدرنښه چې پارلیمنت هاوس سے وزیر اعظم تا صدر تا دا پتہ ولګیږي چې د فاټای سیزن څومره په تکلیف وخت راوی او نن میر در په در ګرځي میستا خپل حق نروکاوی خپل حق غوړي او ان شاء الله دا خپل حق غوښتل پراسم اباد سے میر جمع کی 7 تاریخ تھا او دے پولیو دے مردم شماری ڈیوٹی او دے امتحانات ڈیوٹی اے دا نام مکمل دے میر بائیکار تے چوپ را دے میر مطالبات منظر شوی نوی
دا مشال ریڈیو دا
د عوامی نیشنل ګوند مرکزی ستر سکتر میا افتخار حسین ویلی دی چې د پاکستان قبایلی سیمې د یو خاص مقصد لپاره د پرمختیا په مزل کې د ټولو نه وروستو پاتې کړل شوی دی نوموړی په مومندو کې د عوامی نیشنل ګوند د سوری د لاندې په دغه سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد چې کومه جګړه وه په هغې کې د وژل شوو خلکو په یاد کې رابلل شوې یوې غونډې ته وینا کوله شنواز ترکزی نور حال رکھی
د عوامي نېشنل ګوند د سوري د لاندې د محمد جنسي په غلنه کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې عمومي وژل شو ورس ولمانځل شو. په دې موقع وویل شو چې محمد جنسي کې د لیویس فورس ملیشي ځواکونو امنیتي لخکریانو او د امن د ټینګ ساتونکو د وژل شو شمیر د زرو نه زیات دی. په غلنه جرګه حال کې د وژل شو وارثان هم راغونډ شوي وو چې هغوی ته د خبرو اترو نه پس په محمد جنسي کې دغه غونډې له راغلي د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل
یقینا چې قبایل ارادتن چې کم دینو پسمانده ساتلې شوې دي او د دې خاص یو وجه و چې دا د بفر زون په شکل کې استعمال شي او دلته کوینې تويږي سکول نه ورانيږي سړکونه ورانيږي خو خیر دی کدلته مړیم کېږي او خلک مرینو خیر دی خو مطلب چې دلته ترقی نه کیږي.
په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند د صوبای اسمبلی غړی سردار حسین بابا خو موجود وو. هغه وویل
د طالب نوم چې دی هغه په کم شکل باندې مخې ته راغی د هغې نه پس بیا القاعده راله اوس د القاعده نه پس تاسو ټوله دنیا کې وینئ چې داعش را روان دی. نو دا خو هغه خطرات دي دا هغه مشکلات دي چې دا موږ ته رامخامخ دي او ظاهره خبره تاسو ګورئ چې په ټول وطن کې د هغې پمپلیټس تقسیمېږي د هغې والچاکنګ کېږي هغې روانه برتی کوي. لحاظه ضروري خبره دا ده چې د دې را روان جنگ دپاره یا د دې را روانه تبایه دپاره موږ کم از کم مهمه انتظام چې دی هغه خپل برابر.
میا افتخار حسین وویل که هر کله د پاکستان او د افغانستان حکومتونه او د پاکستان سیاسي ګوندونه د اسلامي دولت نوم وسلوال تنظیم په ضد یو ځای نشول نو راتلونکي وخت د دواړو هیوادونو لپاره د کومې خطرې نه خالي نه دی.
د افغانستان حکومت کمزوري کړی دی نو هغه مواد هم ورسره شته افرادي زما په قبایلو کې به غریبي ده بیروزګاری ده داسې په پاکستان کې او بیا ورسره چې کم دی نو عراق شو بیا لیبیا شو بیا شام شو نو چې دا میټیریل وي او داعش وي او سرویخ ملکونه پیسې ورکوي نو لازمی خبره چې دا به ډیره خطرناکي او د دې طبیعي به هم ډیره خطرناکي.
عوامي نېشنل ګوند محمد جنسی به په دغه وژل شوي یو کتاب هم لیکي. د محمد جنسی د یاد ګوند صدر نثار مومن وای
عوامي نېشنل ګوند دا پروګرام لري چې د وطن د شهیدانو په نوم یو کتاب ولیکي او هغه کې به د مومندو د شهیدانو خامخا شامل او دغه هغه موږ ته سپارلې ده ما ته سپارلې چې تاسو د خپل شهیدانو موږ ته لیست راکړي او هغه چې موږ دغه کتابي سکو.
په دې مقدس سیمه د ترقی لپاره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارتي لارو د پرانستې غوښتنه هم وشوه. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوس راځو راپور ته. هغه د پېښور او بلکې د خیبر پختونخوا په هسپتالونو کې چې کوم مریضانو ته غیر ضروري او غیر معیاري دوایانې لیکل کیږي د دغې پرشا وجوهات او عوامل څه دي د مجید بابر په راپور کې.
په پاکستان کې په عمومي توګه او د خیبر پختونخوا د سرخار پېښور په سرکاري روغتونونو کې په خصوصي توګه ناروغانو ته د غیر ضروري او غیر معیاري دوایانو لیکلو عمل د تیرو څو لسیزونو روان دی چې له امله یې ولس د سختو صحي ستونزو سره مخ دی. د پېښور په سرکاري روغتون لیډي ریډینګ کې د میډیکل وارډ مشر اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر نوشروان مشال لیډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
یو خو تاسو په هاسپټل کې 100% میډیسن اویلیبلټي نشته میل پریکٹس هم شته چې هغه بس هم یو برانډ ته بیا انفتی او یو برانډ هر یو پیشنټ ته لیږي نو اوس هغه خو ډاکټر خو دې حوالې سره جسټیفاید دی چې دا برانډ رجسٹر دی منسٹری آف هیلت نه اوس دا وی کوالټی کنټرول سره دا هغه خو اوس لکه ډاکټر دا وی ریسپانسیبل په دې نه دی چې دا یو رجسٹر پروجیکټ دی دا اوس د ګورنمنت کار دی چې دې باندې د دې کوالټی وخت په وخت رینډم سیمپل والی چې کیږي دې کې څه شي.
په پاکستان کې په سرکاري روغتونونو کې مریضانو ته د دوایانو تشخیص کولو قانوني طریقې کار دا دی چې ډاکټر به د روغتون فارماسیست سره په مشوره هر مریض ته دوایي لیکي. خو په پېښور کې فارماسیست منتظم شاه وایي چې دغه طریقې کار په پېښور کې عملي نه دی او د دوایانو د کمپنو د نمایندګانو او ډاکټرانو ترمنځ د تعلقاتو په بنیاد مریضانو ته دوایانې ورکول کیږي.
د بدقسمتۍ نه په پاکستان کې دا یو ډېر خراب او غلط پریکټس کوم دی روان دی چې ریپرزینټیټیو مختلف طریقو باندې خپل میډیسن پروموټ کول لپاره
مختلف طریقې او غلط طریقې او هلي استعمالې په مارکیټ کې او د ډاکټرانو سره د دکاندارانو سره هغه خپل بارګینینګ کوي او په هغه طریقه باندې هغه خپل میډیسن هغه وباسي او پیسې ورته ورکوي ګفټونه ورته ورکوي کلینیک والا فرنیچر وغیرہ وغیرہ د بدقسمتۍ نه دا سیزونه په پاکستان کې ډېر عام دی چې بس ډاکټر لا په څه طریقه باندې هغه خپل لالچ ورکي او هغه خپل شیر پکې حواله کوي.
د ډاکټر نوشروان په خبره تر کومه چې په پاکستان کې د صحت پاړه د اقداماتو ذمہواری د سیاسي خلکو پر رې پېښور او قابل خلکو ته نوي حواله شوی د دغه عمل مخنیوي ګران کار دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
قدرمند اردوونکو په پښتونخوا کې درنګ شیبې لا د سحر نه 9 بجې کې دونکې دي د منور شانه د وخت مهم خبرونه او بیا د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه د توړاندې کوو.
افغان چارواکی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی با په اسلام آباد کې د ایشیا زله کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس با سبا له شروع کیږي. یو افغان چارواکی د نوم نصر غندولو په شرط پرون مشال لري او ویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچارډ اولسن سره د ملاقات نه پاس دغه بلنه ومنله. بلخوا ریچارډ اولسن پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي امریکا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تعلقاتو ښه کولو هڅه کوي چې دا راز د سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي. په دې ورسره یو کې پاکستان ویلي چې افغان حکومت وغواړي نو د سولې په خبرو اترو کې یې مثبت کردار لوبولو ته تیار دی. پرون په بنو کې د نیمه قبایلی سیمې اف ار بنو استادانو احتجاجي مظاهره وکړه. د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د قبایلی او نیمه قبایلی سیمو استادانو ته د فوري توګه ترقیانی ورکړل شي. دوی د لاکه ورکړي چې کوم طالبې یې ونه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټۍ نه انکار وکړي. د بیلابیلو قبایلی سیمو استادان د 1300 ورځو راهیسي احتجاج کوي خو تر اوسه حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د جرمنی د دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوزي موجودګۍ ته دوام ورکړي. اور 16 ډیرلین مزار شریف ته د رسیدو نو وړاندې خبري اعلان تویل چې په ورستیو کلونو کې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه به هم د اعتماد د ختمېدو سبب وګرځیده. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې د ورستۍ د ډزو پیښه چې په کې سوار لس کسان وژل شوي یو ترهګر برید وودا چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځي په تیار لار روان شوي وو. صدر اوباما د ټولو نړۍ د مسلمانانو په ټولنه غږ کړی چې سخت دریځي او د اسلامي دولت ډلې نظریه دې رد کړي او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې دې شامل شي. او اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغه چاو د نظیمواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې گورنر سره د خپل شپږو محافظانو وبجل شو. د یمن امنیتي چارواکو ویلي د گورنر غفار محمد کانوای پرون هغه محل د چاو د نخکار شو چې دغه جنوبي ساحلي خار درې مباعود سیمه نه د تیرې دوه په حال کې و.
مهم خبرونه مورد و سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې ریاض موسی خیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي دغه نراته مهمه برخه وړاندې.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریا کې وایي چې د کامیو صوبای اسملو زیاتره ممبرانو د ټیکس ګوشواري نه دي جمع کړي. حالانکه د الیکشن کمیشن د اصول او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمی ادارې نه د هندګان نوي او د رستیو کې د لاور ریکارډ زمینی وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نه اهل کړو چې هغه د کال 2014-15 ګوشواري نه وي جمع کړي. اداریا وایي چې موجوده اسملو کې هم تقریبا 80% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دي جمع مکړی او نه خپل ګوشواري جمع کړي. حالانکه 2014 ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار و ریټرننګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوی وي او د هغه رستو به هغه وټونو کې برخه اغستی شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور های کورټ فیصله باید چې د نورو غړو د پاره هم یو مثال جوړ شي او چې کوم ممبرانو ټیکسونه یا بلونه نه دي جمع کړي الیکشن کمیشن د هغه ټول نه اهل او ګرځوي او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغه ملکی خزانه ته نقصان نوي رسولي او چې کوم ممبران نه اهل شي دا غوي خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه دان خپل اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړي دي او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلف خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټه سره نږدې پیخي او هغه کې د خپل ځان د جوب کابل کې دوه تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره اعتبار وکړي چې ملا منصور ژوندې دي، خو یو شمیر د پاره باید دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به دې سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کله چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی، د دې سپیناوي د پاره به نور ثبوتونه پکار وي، خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري اخره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی، ځکه چې طالبان به اول افغانستان کې دننه امن او کلاري غواړي او داسې حال کې د ملا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل به نیوکه او تنقیدونه نور هم سیوا کړي. نو ځکه ضروری ده که ملا منصور نشي کولی طالبان مذاکراتو ته تیار کړي، پکار ده چې نورو لویو ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان رسپانے پا پاکستان کی ترہگرے او سخدریزے لمنز اوڑلو لڑکی دا موجود ستونزو پاڑا لیکن کرے دا بلخوا نیویارک ٹائمز رسپانے لیکنی دی زنی چارواکی وائی چی پا افغانستان کی دا ماشوم د زیگیدو پر وقت دا میندو دا مڑنی شرا کم شوی خود دا تیب باز ماہرین لدی سرا اتفاق نکی دا دا دوڑو لیکنو مهم برخی اسرار علم مومن ولاندی کئی.
لیکوال امیرانا د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروسته د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سخدریزۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډیر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکمل پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوي وي، خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضح چې ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپل مقاله کې لیکي لا هم حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالی سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال، د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، د گشتونو کولو او د راتو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خبرېدونکي د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړ توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي او له افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمنده ده، او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروسته چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه، نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه، او همداراز په 100,000 میندو کې به 1400 میندو ژوند له لاسه ورکوو. خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 320 تر پرېوتې، کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کېږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي، نو دا په صحیح مانو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خو ځینې کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چیرته چې بدامنی ده او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي نو هغو تجربه نه درلوده، او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایمز په راپور کې لیکلي دي چې چونکه دا مهال بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه په زرګونو پناه غوښتونکي ورغلي دي، نو د دې کبله کسان چې په افغانستان کې د حقیقي ستونزو سره مخ دي، هغوی نشي کولی چې یورپ ته لاړ شي. دغه لیکنه مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
امریکی ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې د هغه افغانانو موضوع راخستې ده چې غواړي دغه جنگ ځپلي هیواد نه یورپ ته د ښه مستقبل او محفوظ ژوند په تکل لاړ شي، خو یورپ ته د رسیدو په لار د راپور شو ستونزو له امله نشي تللی. ورسپانې لیکي چې څو میاشتې مخکې یو افغان زلمی محمد علي او د هغه میرمنې زکیه چې په خپل خوښه واده کړی دی او دا مهال د خپلې کورنۍ نه د غیرت په نامه د وژنې له کبله په پټه ژوند کوي، چې کله وکتل چې په زرګونو افغانان یورپ ته د سیاسي پناه غیستو په تکل روان دي او د سفر مشکلات تیروي، نو د دوی هم زړه و چې په هیواد کې ورپېښ د مرګ د ګواښ له امله دوی هم یورپ ته لاړ شي. انساني قاچاقبرو ته یورپ ته د انتقالولو پیسې هم ورسره وي او هلته د پاتې کېدو مدلل سبب هم یو، ځکه چې د دوی د مینې د واده دا خبره په بیلابیلو رسنو کې راپور شوې هم وه. خو محمد علي او زکیه ورسپانې ته ویلي دي چې دغه ټولو وجوهاتو نه باوجود دوی یورپ ته د تک پریکړه هغه وخت د پامه وغورځوله چې په رسنو کې یې د ترکی په سواحلو د هغه ماشوم اعلان کردي عکس ولیدو چې اپوټا مړ پروت و. د محمد علي په خبره دغه انزور ورته یو خپل ملګري په خپل لاسي فون ښکاره کړی و او زیاتوي چې څنګه یې دغه انزور ولیدو نو سمدستي یې د خپلې یو کلنۍ لور رقیه سهرا سترګو ته ودرېده. محمد علي د دې مقالې لیکونکي راډ نارډلین نه په ډېره بې وسۍ وپوښتل چې موږ ولې په قانوني لاره یورپ ته نشو تللی، ولې موږ خپل ژوند په خطر کې واچوو. د ورځپاڼې په خبره د محمد علي او د زکیې د پوښتنې ځواب د ملګرو ملتونو لخوا د پناه غوښتونکو په اړه د نړیوال قانون په مسوده کې موجود دی چې پکې ویل شوی دی چې هر هغه کس چې ورته د قومیت، سیاسي وابستګۍ، مذهبي تړون او یا د بل څه وجې د مرګ ګواښ وي یورپ کې د پناه اخیستو حق لري. محمد علي او زکیه سره د خپلې یو کلنې لور یورپ کې د پناه اخیستو په دغه قانوني زمره کې راځي او د دې په خبره دوی ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د دفتر چارواکو او ځینې غربي سفارتونو هم د دې پخلی کړی دی. خو د ورسپانې په خبره چونکه دا مهال یورپ ته ګڼ شمیر کډوال د غیر قانوني لارو داخليږي، نو د دې لامله د حقدارو لارې هم بندې شوې دي.
مجید بابرو چې د نیویارک ټایمز د راپور مهم ټکی وړاندې کول د مشال ریډیو دی او تاسو زمونږ د سهار خبرونه سلام پښتونخوا ورې د خبرونه په دغه برخه کې د کرن خان په आवाज د سندره تاسو د ټولو لپاره
گمبی گزرا اما بلا رکھی ماں خامشی
په ما بل لاره کې ما خام شي د کرن خان په آوازم سندره اوریدا اوریدونکو د مشال ریډیو دی اوسم د نړیوالو چارو نه خبرو یو راپور ترازو له امریکا خبریدونکې ورسپانې واشنگتن پوسټ لیکلی دی چې که څه هم اسلامي دولت وسلوارې ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل شتون نه دی په ډاګه کړی او چارواکي وایي چې دغلته نشته خو په ټولنه کې له ملاتړه انکار نه شي کېدی. د دغه لیکنې مهم ټکی د بشیر ګواښ نه و.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکي وی پاکستانی ښځې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریځه وسلوالو ډلو په اړه د نړۍ پام را اړولی دی. د تفشین ملک په نامه دغه جلیل له 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه. څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړی همدغلته سخت دریځه شوه که څنګه، خو د داعش وسلوالې ډلې سره د هغې د همدردۍ خبرونو هغو پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یادې ډلې د اغېز په اړه اندېښنې لري. ورسپانه لیکي که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی، خو په پاکستان کې یوازې خورې ورې نښې ښکاره شوې دي. اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپو امیر رانا ورسپانې ته ویلي چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځۍ ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوي دي. په مقاله کې د پیو ریسرچ د یوې سروې ذکر شوی دی د کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% یې مخالفت کړی دی. د لیکوال په خبره اندېښمنوونکې خبره د 22% هغه پاکستانیانو ده چې نه یې مخالفت ښودلی او نه یې هم ملاتړ کړی. څېړونکي وایي دا په دې معنا ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 20 ډېرې فعال او وسلوالې ډلې پکې شتون لري د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود لخلې لیکلي چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري، خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ. د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر یوې امریکایي پروفیسرې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلوالې ډلې کاغذونه وموندل شول. په همدې حال کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعهګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته.
دا مشال ریډیو دا.
ډان ورسپانې لیکلي دي که څه هم په پاکستان کې پارلمان تر ټولو بالا اداره ده، خو د قومي سلامتیا فیصلې نور ادارې کوي. په دې کې د ولسي حکومتونو کمزوري په نظر راځي. د دغه لیکنې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
ډان ورسپانې په پاکستان کې د پارلمان د برلاسیتوب یا واک تر عنوان لاندې اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې د سینټ مشر رضا رباني د تیرې جمعې په ورځ دا یادګیرنه وکړه چې باید په ملک کې پارلمان تر ټولو زوروره یا واکمنه اداره وي، او د دې سربیره نور ادارې لکه قومي سلامتیا کونسل د پارلمان لاندې کار وکړي. رضا رباني دا څرګندونې د هغه کتاب مخکتنې پر وخت وکړي چې پکې تجویز ورکړل شوی و چې پاکستان یو داسې طاقتوره قومي سلامتیا ادارې ته اړتیا لري چې د پارلمان نه بالا وي. په اداریه کې ویل شوي چې ولې په جمهوري نظام کې د داسې ادارې د جوړولو خبرې کیږي، او په دې حق له جمهوریت غوښتونکو اندېښنې راپورته کیږي. یوه وجه د قدرت یا د اختیاراتو ده. د پارلمان نه بالا ادارې به منتخب شوي نمایندګانو ته جواب دی نه وي، غیر جمهوري پلانونه به عملي کوي، او امنیت په اړه به خپل ویژن وړاندې کوي. خو دا ورسپانې په خبره د ولسي حکومتونو کمزوري هم دغه شان خبرو ته تقویت ورکوي. د مثال په توګه 2 کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د کابینې کمیټې کې د قومي سلامتیا په اړه ویلي وو چې دغه ادارې ته بیا کتنه وکړي. په هغه وخت کې شک څرګند شوی وو چې دا هر څه د فوج په خوله کیږي. په دې وروستو کې په یو پخواني فوجي جنرال د وزیر اعظم د قومي سلامتیا د سلاکار په توګه لګول شوی دی. ورسپانې لیکي د دې نه ثابته شوه چې د قومي سلامتیا په اړه د کابینې کمیټې سنې دي کړي. ډاند ورسپان لیکي چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاري کې اپیکس یا ضلع کمیټې غونډې کیږي. د وزیر اعظم او د فوج د مشر ترمنځ یو په یو ملاقاتونه هم د قومي سلامتیا ادارې ارزښت کم کړی دی. ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې په کوم ځای کې حکومت ناکامه شوی دی. کچری دا ومنل شي چې د قومي سلامتیا امور کې ولسي حکومتونه هیر کړل شوي دي، په دې کې د بیوروکریټس مزاحمت او د ولسي حکومتونو عدم دلچسپي هغه وجوهات دي چې دې بهیر ته وده ورکړي. په دې کې پارلمان هم کردار ترسره کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې د پارلمان لخوا د دې سارنه نه کیږي. د دفاع لپاره د سینټ قائمه کمیټه فعال ده، خو زیات وخت یې په دورو او یا په ویناګانو وي. د دې کمیټې مانی خیز ونډه په نظر نه راځي. ډان ورسپانه د ادارې په پای کې لګي، په دې کې شک نشته چې پارلمان تر ټولو بالا اداره ده، خو که چېرې پارلمان په خپل هم په دغه حق له ګام پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس وزو د کرخې غاړه خوستا، د خوست ولایت د نادرشاه کوټ، سپیرې او شمل ولسوالیو قومي مشران وایي چې د زدرانو د لوی قوم په پراخه سیمو د بې تعلیمۍ تیار خوره ده، او افغان حکومت د یادو سیمو د خلکو تعلیم، روغتیا او د ژوندانه نورو برخو کولو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. په دغه اړه نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د خوست ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالیو، نادرشاه کوټ، سپیری او شمال دومنده اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د تعلیم او روغتیا په ګډون لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت لخوا د ولسوالۍ ته د نه پاملرنې له کبله په دې پراخه سیمه د ناپوهۍ تیاره خوره ده، او هر څوک یې چې کومې خواته هڅوي دوی د هغو تر شا روان وي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ تن قومي مشر حبیب مشال روډي ته وایي چې
موږ اصلي ستونزه د مکتب دو، چې په ټوله ولسوالۍ کې یو دا مکتب د یو په برګۍ نه لري، یعنې سهار لرې دو شاګردون نه شي کړای چې سدخل نه بیرته شي، دا ټوله ورځ په سړک موټر ته ویلوړي کله وتلو سپر کې کله بل څومره چې په دې وطن کې په دې منطقه کې تیاره
د زدرانو د ویبلې ولسوالۍ نادرشاه کوټ یو تن قومي مشر هم په خپل سیمه کې د تعلیم او روغتیا بهیر ته د پاملرنې غوښتنه کوي. موسی جان زدران وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د روغتون د ودانۍ له جوړولو څخه له دوو کلونو ډیره موده وشوه، خو نه د دې روغتون چاردیوالي راتاو شوه او نه د یو روغتون په شان خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړل.
ولته یوه 50 بستریزه شفاخانه په ډېر لوړ قیمت باندې جوړه شوه، مسلکي صحیح پرسونل نه ورکول کیږي، تشکیلات یې نه جوړیږي او ادویجات نه ورکول کیږي. بل دا چې د مکاتب دي چې فرض مثال مکتبونه شته دي، دا درسته ده چې مکتبونه په نظر شکوټ فعال دي، مګر مکتب د درس د معلم د شاګرد سره نه نشته.
حاجی علی خان زدران د سپیر ولسوالۍ د استودونکو ستون زیادوي.
پیر یو داس سرحدي ولسوالۍ ده چې د شمالي وزیرستان سره په 2 کیلومتره کې سرحدونه لري، او د نورو څو ولسوالۍ سره هم سرحد لري، خو مګر دولت هیڅ توجه نه کوي. د سرکونو نشټوالای، د کلینیکونو ته نه رسیدګي، ځکه چې سپیره کې مرکزی یو کلینیک مګلرو نور په د سپیره په سرحداتو کې هیڅ کلینیک نشته.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبيبي د ولسوالۍ د خلکو اړتیا او غوښتنو ته پاملرنه په خپل مهمو لومړیتوبونو کې بولیا وایي چې د هغو ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته توجه کوي کوم چې په خوا په کې د اړتیا وړ پرمختیایي کارونه نه دي تر سره شوي.
چون دی محلي حکومتداري اساسي په حساب هغه مرکز او فوکس په ولسوالۍ باندې ده، بنان ولسوالۍ باید تقویه شي، تر در کوم شي هغه ولسوالۍ د چالته انکشافي بهیر چټک او ګړندای نو الته به زما توجه ان شاء الله العزيز ډیره
دی. یاد باندې ورده په زدران میشتو سیمو کې یو شمیر امنیتي ګواښونه، د خلکو لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون، د پاکو اوبو، روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د سپیر نادرشاه کوټ او شمال دومنده ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزې ډېرې کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا په بنګور ښار کې د نو سندرغاړو ترمنځ د یا قربان په نوم د سندرو سیالۍ وشوې. د دې کلتوري محفل تابع د صوبې د کلتور وزارت کړو. د فوکلوري موسیقي په دې مقابلو کې ګټونکو ته انعامونه هم ورکړل شو. زموږ همکار نیاز احمد خان د محفل ته ورغلی او موږ له راپور راکړي.
د سواد په ودودیا حال کې د قربان په نوم د ملکن ډیویژن هنرمندانو ترمنځ د ټپو دغه مقابلو کې یو کم سلطنانو سندرې وویلې. په دغه کې دوه جینکو هم ګډون وکړو چې پکې د سواد نبیله ودود دریم انعام ترلاسه کړو. د سندرغاړو لپاره د مقابلو په اړه مشال ریډیو ته دوی وویل
نن چې کومه قربان شو شو په دې کې ډېره زیاته خوشاله مو دي، تمہاره ډېر وخت نه انتظار کوو، په ډېر مرتن ډېر وخت نه کړي او کوشش په نورم کوم چې کدا سي شوګانی سنور شوګانی په هغه کې مونږه سوال او خپل فن ښکارو کوو.
د ملکن شپګو زلو زل سواد، بونیر، شانګله، چترال، بره او کوز دیر څخه مقابلو ته راغلي سندرغاړو کې زیاتره زلمی ول. دوی وای چې دغه مقابله د سندرغړو لپاره ډېری خوندورې او لومبي زل دي.
زمانوم سمی الله دی زمان چې کم د کلچر او د هغې سره تړلی شوی کم میوزیک دی نو په هغې کې د سره منګ اړوي څه چېرته هغه ستیم نه ده او دغه شان پلیټفارم مونږ چېرته میلاو شوي نه دي نو دا ډېر یو ښه اپرچونیټي ده زمان د نوي کل لپاره.
یا قربان د ټپو موسیقي مقابلو تابع کوونکي د ثقافت محکمې ډایرکټر عبدالباسط په دغه مقام موجود وو. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا اته ډیویژنو کې دغه مقابلې روانې دي او سوات و دودیا حال کې دا پروګرام هم د دغه مقابلو لړۍ ده.
نن زمونږ د سلورم برخه دلته په سوات کې کیږي. دینه پس زمونږ درې ډیویژن پاتې دي لې خان کو هاټ او بنو او اخیره کې به ان شاء الله مونږ په 25 یا په 27 باندې کلچر ډایرکټریټ د ګرانډ فینالې به منعقد کړي چې په هغه کې مونږ سره د صوبې په لیول باندې چې کم د سر یا د ټاپ د لیول کم درې الکان یا سنگران دي به ان شاء الله مخې ته وړو.
د مقابلو په اخر کې د سوات کوکاری راشد اول، د ملکند بټخیل محمد اسلم سالک دویم او د سوات منګوري نبیلا ودود دریم انعام وګټلو چې په ترتیب سره دوی ته 1,15,500 روپۍ نغد انعامات ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مورید او د خبرونه په دغه برخه کې تاسو لپاره د نغمه پواز دغه سندره.